پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوع تاوري د پنتاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوایي ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي خو طالبان وایي د هوایي ډګر د زینو برخو کنټرول ورسپارل شوی
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې
افغانستان لا هم بے واکمن دی
منبع نه ده معلومه چا ګمارلې دي آیا کوم شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لارسي کوم رسمي سند شته
د اورزګان مامورین کارتنه حاضرې شي او ادارې پټپه ولاړې دي
اته ماش به موي نه بوي پسولو کې شل پیسه د خلک نور ناراضي خپلې وزي
د کونړ اوسیدونکو د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قتل نشي او قاچاق نشي
د دې یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد تکل چمتو کړی
السلام علیکم د امریکا سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې د کابل هوایي ډګر څخه لری شي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې بریچ شوی او د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره د اټومي تړون په مسله کې ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوي بشپړ خبرونه د کابل د نړیوال هوایي ډګر لالارې بهر ته د بهرنۍ وګړو او افغانانو د استلو چارې ورستي پړاو ته نږدې شوې دي د راپورونو لمخې امریکا او متحدانو د اګوست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,100,000 کسان له کابله ایستلي سپینه مانی پرنوایل چې پتیرو څلرشتو ساعتونو کې 12,500 کسان د کابل له هوایي ډګر څخه په لوتکو کې بهر ته انتقال کړي د فرانسې په ګډون لشلو ډیرو هیوادونو ویلي چې د عملیات د جمعې تر ورځې بشپړ کړي د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرنوایل له دوه نیو په لږه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لیږدولي دي د سې شنبه په ورځ د اګست په 1 د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو ورستای مهلت ده په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله هلته لټلو ډډه وکړي د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بی په دروازه ختیځه او شمالي دروازو کې دي یا ځانونه یې د کورنیو چارو وزارت د نوې دروازې تر رسولي باید سمدستي سیمه پرېږدي سپینه منی په کابل کې د بل احتمالي بریټ خبرداري ورکړی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې بریټ شوی د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې په یو بیان کې ویلي چې دا کس نن ووژل شو خو د دې مشکوک کس هویت تر اوسه نه دی افشا شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبه ورځې د 14 مسؤلیت منلای دی د امریکا ولسمشر جو بایدن لدی 14 ورسته ویل چې د دې حمله عملان بل په خو غرزوي په دې بریټ کې چې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو یو سلو اویا افغانان او دیارلس امریکایي پوځیان وشل شوې دي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایل صدر اعظم نفتالی بنت ویل دي چې واشنگتن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کولو لپاره ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوي کغلی بایدن د خپل پرونیو خبرو په اړه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې خبري اعلانو ته جزئیات څرګند کړل
موږ د ایران د ګواښ په اړه په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به کله هم اټومي وسله نه ترلاسه کوي په خبرو یو موږ ډیپلوماسي ته لومړی ټوپ ورکړو او ګورو چې چیرته رسیږو که ډیپلوماسي ناکامه شوه نورو لارو ته به مخه کړو
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ لښوی اټومي تړون څخوت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. عراق په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. بغداد ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د څو لسیزو بحران د حل لپاره په منځګړتوب کې یو ونډه مهمه ده. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل ماکرون او عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم ملک عبدالله او همداراز د دو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څو نورو هیوادونو استازي برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهی عبداللهیان په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون عراق ته ورسید. د ایران بنسټپال ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د غونډې ته بلل شوی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ګډون به پکې وکړي کنه. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا باندې پرتله دوه ځلې لوړ دی. د څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او می میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 3000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې ده. په دې څېړنه کې په سلو کې څلور اویا بې واکسینه، په سلو کې څلورویشت قسمن واکسین شوي او په سلو کې یوازې 1.8 پوره واکسین شوي کسان شامل وو.
خبرونه مو له ازادي رادیو واپریدل. د دې خبرونه په دوهمه مئی کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو اوس راپورونه طالب چارواکي وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې خالی کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشه د کابل له هوایي ډګر د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي د اګست په 1 به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان ووسی. نور حال په دې راپور کې وابري.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر درې ورځې وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له شلو زیاتو هیوادونو تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربي ټینګار کړی موږ به تر وروستۍ شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووځي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوی بلال کریم می د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه مرتند رسیدلي
دا سرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د تیرې پنځ شنبه پورز د کابل د حمید کرزي هوایي ډګر له یو سره له دوه خنړیو بریدون ورسته چې د امریکایانو په ګډون له 120 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداري ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي، دي باید سم دستی سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسول په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې تېره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړ مشبې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
د کابل په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې له خونړیو چاودنو وروسته له دې لارې د امریکا او ناټو د پاتې کارکوونکو او د دوی د افغان همکارانو د وتلو لړۍ له ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې لړ کې قطر ویلي چې په کابل کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. همکار مې اجمل ان د کابل د هوایي ډګر اړوند مسائل تعقیب کړي دي او دا شیبه را سره دی. انصب د کابل هوایي ډګر په تړاو تازه پرمختګونه څه دي؟
اما چې مخکې د موږ همکار وویل په کابل هوایي ډګر کې د هغه چاودن نه وروسته چې وړمه ورځ وشوه او ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله، لږ تر لږه 100 تنه افغانان ویل کېږي چې په دې چاودنه کې وژل شول. 14 امریکایي سرتیري وژل شوي، 12 نور ټپیان ښودل شوي، 2 برتانویان وژل شوي دي، همدارنګه د یوې برتانوي کورنۍ یو ماشوم وژل شوی. نو یوه ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله او له دې سره د کابل په هوایي ډګر کې دغه د تخلیه یا د خروج عملیات ټکنی شول. دا سې ښکاری چې ګڼ هیوادونه اوس په نورو لارو غور کوي تر څو د اگست له 1 وروسته له طالبانو سره د خبرو له لارې او همدارنګه د ګاونډیو سیمې د هیوادونو سره د خبرو له لارې د تخلیه عملیات پیل کړي. پرون فرانسوي چارواکو له طالبانو سره په دې اړه باندې خبرې کړې وې او همدارنګه نور بیلابیل هیوادونه اوس په دې غور کوي چې کدي کابل هوایي ډګر له ستونزو سره مخ وي او یا لږ تر لږه رسمن له دغه ډګر نه د تخلیه دغه عملیات پای ته ورسیږي، نورې به کومې لارې ورسره وي. قطر چې هم له امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري او هم له طالبانو سره، د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو راهیسې دی تازه په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې شرایط ډېر ستونزمن شوي دي. قطري چارواکو په یو بیان کې چې پرون ناوخته خور شو ویل چې د وروستیو پیښو او اضافي تدابیرو وروسته چې په ساحه کې نیول شوي دي په کابل هوایي ډګر کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. دوی بیا هم ویلي دي چې قطر به د خلکو د ایستلو په برخه کې خپلو هڅو ته ژمن پاتې شي خو وضعیت ستونزمن ښودلی دی. همدارنګه د کابل د هوایي ډګر د خونړیو چاودنو په تړاو باندې زما همکار ورته اشاره وکړله. بل خبر دا دی چې تېره شپه په ننګرهار کې یو شمېر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ډرون غګونه او همدارنګه د ډرون د هوایي گزارونو غږ اوریدلې دی. تیر شپه ناوخته په جلال آباد ښار کې خلک په دغه غږ باندې له خوبه راپاڅېدل او ورختا وو. وروسته پنټاګون وویل، د امریکا پوځ وویل چې د داعش یو تنې په ننګرهار کې په نښه کړی دی. دوی ویلي چې دغه کس یې وژلی دی او ملکیانو ته په دې ماموریت کې زیان نه دی رسیدلی. که دا برید شوی او د داعش یو کس وژل شوی، دا بل هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیږي د امریکا د هوایي ځواک لومړنی برید وي چې د داعش د ډلې یو څوک پکې په نښه کوي. تر اوسه پورې طالبانو د امریکا د دغه هوایي برید په اړه باندې دمګړی عکس العمل نه دی ښودلی، خو د ورځې په جریان کې به یې موږ عکس العمل ولرو. نور بل شی چې د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې هغه دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل هوایي ډګر کې دغه شوې خونړۍ چاودنه سخته غندلې ده، د ډېره دردناکه بللې ده او ویلي دي چې دا په قصدي توګه د خلکو په نښه کول دي. وروستی شی به دا وي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی او خپل خلک یې ایستلي دي. خو داسې ښکاري چې هغه کسانو چې له امریکا، کاناډا او ځینو هغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې پراخ حضور درلود کار کړی دی او په هغه شرایطو هم پوره دي چې باید له افغانستان نه وایستل شي، لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي.
ډیره مننه د کابل د هوایي ډګر په تړاو د وروستیو انکشافاتو په اړه مو جزئیات له اجمل انده واوریدل. د هوایي ډګر وړمه ورځ د خونړۍ برید شاهد و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
افغانستان د صرافانو ټولنه وای تر کومه چې د بانکونو د فعالیت په اړه کره پریکړه نه وي شوې دوی خپل فعالیتونه نه پیلوي. د دې ټولنې وګړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو د چارواکو لخوا دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړل شوی خو بیا هم دوی د بانکي سیستم تر بیا پیله پورې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د یادونې ده چې له تېرې یوې نیمې اونۍ راهیسې د افغانستان ټول بانکونه شهزاده سرای او نور ښاري صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. عزیزي بانک په یوې تازه اعلامیه کې ویلي تر کومه چې مرکزي بانک خپل فعالیت پیل کړی نه وي دوی هم خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولی. په دې اعلامیه کې ویل شوي دغه بانک هر ګړی د خپل فعالیت لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلکو د عزیزي بانک د نه فعالیت په تړاو د یاد بانک د ښاري څانګو مخې ته لاریونونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې نن او سبا به ټول دولتي او خصوصي بانکونه پرانیستل شي.
اقتصادی خبرونه مولا آسادی رادیو و اپریدل ساعت 12 بجه او 14 دقیقه شوی. کابل به واک منه ده. طالبانو دا شهر د اگست په 15 ونیو خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي څخه دا پوښتنه احمد شبر کړې ده.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي. اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نخواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټول مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړې دي او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی. او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډیره خط توګه دا وکړای سوال اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغه سیرو ته چې هغه اختیار هم بدنام دی یا په جنگونو کې یا په فساد کې یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په صاف قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومی سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لک د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان نظام سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي وو په اروزګان کې مامورین وایي تنخوا غواړو. طالبانو په ترینکوټ او ټول اروزګان ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي چې خپل کار ته حاضر شي. یو شمیر مامورین ورغلي خو لا هم ډیر شمیر مامورین دولتي ادارو ته نه دي ورغلي او دولتي ادارې غیر فعال دي. مامورین اندیشنه لري چې معاش به ورنکړل شي. په دې اړه دا راپور واوري.
که څه هم پر افغانستان د طالبان واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیلسوي خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورت برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمیر هغه دولتي کارکونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو تور ګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د اروزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر اروزګان هم ولکا ټینګ کړه نو دین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپل دندې ته راغوښتي خو وايي هغوی د ته د خپل تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وی سوراوړو مثلا وتاکونو سپایو اوس هم پاجي ډول باندې ماغه سره خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره دی د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي اته ماش به موي نه به یي په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چور کوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي خو هغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خو بیا مالیه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورده غاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. جرلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا ما وخت باندې سره د بل حکومت دغه کړي پر اخر او د دویم چانه پات او د اسلامي امارت رالي باغ شپ کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع شوی نه دي. ستنا مدار چې زمر سره مې سره لوبي ونه سره د مکتب بر تر لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کړه مکتب مر الهه کې دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړي چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي خو بیا هم زموږ پیغام جواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چند لوړه سوی او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په خپل ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او خپل ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوې ده. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ ار څومره لارینو نو وکړه د قاچاق د لرګیو د روانو انتر دی چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دی چې سیړې به وال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهل او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه دی نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافيږي، هم ورسره د منګه غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیګ دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ ته د لرګي د ازادي دوه لپاره او یا د یو ځنه بل ځته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو مونږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندي کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کومخه وننی ول شي، نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. نو هله د چین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د خبرونه واوري. نن په د خبرونه کې په د افغانستان پر روان وضعیت په تیر بیا د بانکونو په نه فعالیت د اقتصاد په او اقتصادي وضعیت او د افغانستان په نورو مسایلو خبرې کوو. اوس چې 12 بجو او 13 دقیقې دی لاند خبرونه لرو.